افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د یکشنبې ورځ ده، د زمري اسد میاشتې 14مه د اگست 14مه. په دې خبرونې کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې نن 14مه ورځ ده چې د افغانستان په میوو او سبزیجاتو د بار لاروی پر مخ د تورخم دروازه تړلې ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلای کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 1400 میلی متر پورې وي. دغه راز ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یو کنفرانس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 2 تر 15 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو لوکار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پایل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه فسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې لاسلی طرح او دو نورو کسانو سره سوي وه. د یو موافقې له مخې د دغو عملو اصلي طرح خالد شیخ محمد او دو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت فسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکی چې پر جنګي محکمې د څار لپاره ګمارل سوی و له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پر ورځ په یو دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل سوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور دادې چې له یوه پولیسي په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولې هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشې سوی. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې لګڼه ګونی ډک ساحل یې په نشه کړې د وژل سو شمیر 200 ته ورسېد. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. لومړی یو ځانمرګي بریدګر چاودنه وکړه، وروسته وسلولو پر دغې ساحلي سیمې یرغل وروړ. څه باندې 12 کاله کېږي چې فایل قاعده پورې تړلو افراطي وسلولو د سومالیا د هغه مرکزي حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړې دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبه د یو شونځي پر انګړ د اسرایل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د اسرایل پوځ وایي د حماس ډلې د قومندي مرکز یې وشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په ویلامیا کې ویلي پر حمامه شونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. مخکې د وژل سو یو شمیر لس شول سوی وو. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلي و چې په دغه شونځي کې بې ځایه سوي فلسطینیان ډېره وو. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوه جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبري اجانس ته ویلي د دوو لوټمارو د موندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. دا پیښه وړمه شپه هغه وخت وسوه چې دغه وویشت کلن ګرځندوی په یوه پارک کې په خپله خیمه کې بیده و. پولیسو ویلي دوو لوټمارو له دې ګرځندوی څخه یو موبایل ټلیفون، غوږۍ، کامرا او 15,000 پاکستانی روپۍ وړي دي. په لاهور کې چې د پاکستان دویم لوی ښار دی، د ډان خبري ویبسایټ د معلوماتو له مخې د ورځې 200 کسان لوټل کیږي. د تورخم دروازه د څلرمې ورځې په مخه هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد یا تاد نه لري. یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې په دې موده کې د تازه میوې او سبزیو بار خراب سوی او میلیونونه افغاني زیان ور اوښتی دی. ځینو موټر چلوونکو ویلي چې دغه موقت اسناد لري خو بیا هم پر دې دروازه د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان د جولای 23 نیټې پورې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی و چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د موقتی داخلېدو سندونه ترلاسه کړي. نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د هغو لاریو په مخ چې موټر چلوونکي د سفر موقتی سند یا تاد نه لري د تورخم د دروازې بندېدو جدي ستونزې پیدا کړي. پاکستاني چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید موقتی ننوتلو یا سفر سند ولري او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای 23 مهلت ورکړل شوی و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری وایي پاکستان د 2023 کال له اپریل د موقتی سفر پر سند افغان مرشلون کو ته د تګ راتګ د اجازه اعلان کړي وو. هغه زیاتوي
خو بیا دغه پریکړه هم وزنډول شو او دوی ته وویل شو چې تاسو پر روانو سو میاشتو کې د ټي ای ډي یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم باندې دغه پرچی جوړ کړی چې کومې مخصوصې پاڼې دي چې په هغې کې د ګاډي تفصیلاتي د ډرایور تفصیلاتي پکې او دغه پاڼې د پاکستان سفارت او بیا په پاکستان کې د افغان سفارت چې کوم دی دینه میلوږي دا ورته جاری کوي. په دې باندې بیا مطلب دی چې څو میاشتې واورې دي د مئی میاشت ورکړل شوه. بیا مطلب دی چې جون هم تیر شو او اخیری وار چې پاکستان د دغه پاڼې یا ټی ای ډی سند لپاره د جولای 1 نیټه مهلت ورکړ افغان ډرایورانو ته.
د راپورو له مخې د سفر موقتی سند لرونکي افغان او پاکستانی موټر چلوونکي له ویزې او پاسپورت پرته تیریږي خو هغوی چې دا سند نه لري ګاډی یې له باره ډک ولاړ وي. یو شمېر افغان موټر چلوونکي وایي په پاکستان کې د افغان سفارت او قونسلګرۍ لخوا د موقتي ننوتلو یا د سفر سند ویش په چټکۍ ترسره کیږي خو په کابل کې د پاکستان لخوا دا پروسه ډیر وخت نیسي.
نوم می وسیم دی د ننګرهار ولایت. ما مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کارت دی ټی ای ډی هغه پاکستان قونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. سی او چی یو نیمه میاشت شوله چې ما جمع کړی دی تر اوسه پورې لانه دی راوته. بس وختونه مو دغه ده پوه شوې چې بس موږ مشکلات حل شي.
په تورخم کې افغان لوري ته د تازه میوې او سبزیجاتو د ډکو لاریو په درېدو د افغانانو میوې او سبزیجات ورسته شوي خو پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې دوی د امنیت د تامین او د تورخم دروازې او نورو ټولو لارو څخه د دوی په خبره د وسلوالو اروپاکو د وراوښتو د مخنیوي لپاره د موقتی سفر د سند لرل اجباري کړي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج شوي تورونه واورېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او نورو فعالانو د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمیټې سملای پخوانی غړی علي وزیر د اسلام آباد تر ګرایزید عدالت په شپږ ورځو جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارلی دی. علي وزیر په 3 اگست سهار وختي له خیرستو پولیسو ونیولو چې په ټکر کې ژوبل شوی یو ځوان موټر سایکل چلوونکی د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وینا تر مخه د اسلام آباد په 0.2 موټر سایکلونو ټکر وکړو. چې یو وروسته د علي وزیر د موټر سره هم وجنګېدو او موټر سایکل چلوونکی ځوان برسرن ټپي شو. علي وزیر خغه د درملنې لپاره روغتون ته ورسولو خو هلته د پولیسو ونیولو او بیا یې څو ساعته درک نه لګېدو. وروسته پولیسو د ترګرېزت عدالت ته وړاندې کړو او وی ویل چې په علي وزیر په درې تڼو کې مقدمې ثبت شوې دي. حکومتي وکیل راجا نوید تور ولګولو چې علي وزیر د یو پولیس والا څخه ټوپک په زور اخیستی دی او د بل پولیس والا کمیس یې شلولی دی چې مقدمه یې په کوهسار تاڼه کې ثبت شوې ده. بله مقدمه چې په کرچي کفنۍ تاڼه کې ثبت شوې ده، په علي وزیر پکې په موټر کې د نشهیي توکو کې ښودلو تور لګول شوی دی. د علي وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې د موټرسایکلونو د ټکر له وجې د چا خلاف درې مقدمې جوړول ناانصافي ده. د ادعا وکړه چې موټرسایکلونه په خپلو کې جنګېدلي دي او په غلط لاس را روان وو او په موقع موجود ټریفیک والا هم وایي چې د علي وزیر هیڅ قصور نه و.
په د باندې درې مختلف دروغجنې اف آی آر چې کوم وو هغه در شوي دي چې په هغه کې د منشیاتو هغه کیس ته او په هغه کښې دویم اف آی آر چې کوم دی چې له پولیس سره د جګړې هغه او له پولیس د اصله د وړلو اف آی آر ده. نو دوه اف آی آر دا وخت پی ټی ایم ملګرو ته ملاو شوي دي د او د درېیم اف آی آر ذکر کېدلو خو هغه تر اوسه پورې د علي وزیر و لیګل ټیم ته ملاو شوی نه دی. خو تاسو معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي او بالکل پری پلان دی او دا بالکل یو ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه د
وزیر سیاسی روانه. علي وزیر د حکومتي وکیل تورونه رد کړل او عدالت ته یې وویل چې د تڼې مشر د هم سوګند پورته کړي او بیا د خپل بیان ثبت کړي او دی به هم په سوګند خپل بیان ثبت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي رزاق صفي مشال رډیو ته وویل چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په 11 اکتوبر د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښتې ده. هغه وویل چې د جرګې د نېټې د اعلانېدو نه پس ته دوی ملګري د پولیسو لخوا نیول کېږي او د علي وزیر بندي کېدل هم د هغه لړۍ یوه کړۍ ده.
ولسم اکتوبر د ناکامولو کوشش دی ځکه چې په اکسیډنټ کې څوک د دهشتګردۍ عدالت ته نه پیش کوي. بیا په دغه کې فایر ایم پی شوي دي مختلف دروغجن اف آی آر چې یو اف آی آر پی شوی دی چې علي وزیر منشیات سمګل کول. په دویم اف آی آر یې پی کړی دی چې یاره علي وزیر اکسیډنټ کړی دی. درېیم اف آی آر یې پی کړی دی چې یاره علي وزیر په دغه باندې پولیسو باندې حمله کړې ده. دا ټولې حربي ریاست هم د دغه یولسم چې کوم مونږه غونډه راغوښتې ده د پښتنو د اتفاق دغه اتفاق د وجه چې کوم دی نه غواړي ریاست نه غواړي چې د پښتنو چې کوم دی په
د وکیلانو دلیلونو اوریدونه پس ته ترګرزید عدالت جج طاهر عباس سپرا علي وزیر په شپږ ورځو جسمانی ریمنډ پولیسو ته وسپارلو. علي وزیر په 2013 کال کې د کمی اسمبلۍ انتخابات ګټلي وو خو یو کال پس په کراچۍ کې وې غونډې ته د وینا نه پس بندي شوی وو او تر دوو کلونو زیات بند تېرولو نه پس راخوشې شو. علي وزیر له هغې وړاندې او تر هغې پس هم په بېلابېلو موقعو بندي شوی او بیا راخوشې شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي ریډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. ایران په تیرو اوو میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي دي. دا خبره د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په یو نوي راپور کې اعلان کړې ده. انتقادونه کوي چې د تورونو کسانو د محاکمې په بهیر کې شفافیت نه وي او په ځینو مواردو کې بے ګناه کسان هم اعدام شوي دي. سفیر الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیرو میاشتو کې ایراني رژیم لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي چې شل تنه افغانان، 240 بلوڅان، شل تنه کردان او 15 ښځې پکې شامل دي. دغه ناروی میشتي سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي د اعدامونو د شمیرې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کموالی ښیي. د اعدامونو د کمښت عمده لاملونه پارلماني ټاکنې، د ولسمشرۍ دوه دورې انتخابات او د ابراهیم رئیسي د مرګ پیښې بلل شوي. ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي چې اکثر د مخدره موادو سره تړلو جرمونو باندې نیول شوي خو نه ده معلومه چې څومره په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان بیا هم د اعدامونو په اړه اندېښنه ښوولې او خبرداری ورکړی چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتېدو دي. تېره میاشت خبرو شوو شمېرو له مخې په ایران کې لږ تر لږه 40 کسان اعدام شوي. له دې ډلې 16 کسان یوازې د جولای په وروستیو 11 ورځو کې اعدام شوي دي. د ایران رسمي سرچینو او رسنیو بیا یوازې د 28 کسانو اعدام تایید کړی. د آزادي اروپا فردا راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 30 بندیان په 8 ورځو کې اعدام شوي. د فردا راډیو د راپور په اساس ایراني رژیم داسې وخت په وروستیو څو اونیو کې ګڼ کسان اعدام کړي چې د اعدام د سزا په غبرګون یو شمېر بندیانو غذایي اعتصاب پیل کړی او له چارواکو یې غواړي چې اعدامونه بند کړي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ایران د بشري حقونو د څار ډلې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ګټونکي مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقیقي بدلونونو د راوستلو لپاره دې د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقونو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي څو پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبدالله ریحان و چې ویلې قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیر نجونو لپاره چې د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه چې موږ مکول د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږو، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي.
نن امدا موضوع چلو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، سره له دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه ډېر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي اوسې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې دوه سکالرشپ پولر یو کنا خپل زده کړو کې نو د سره د کول شي خپل هیل ارمان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کول شي چې یو کلاس سره ورزه کوي. له امیدونه دی دي، مګر زمينه نه ده برابر او کنه ورتیا هم دی، د صدا هم دی چې د ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کېدل هم غړي یو ښه اقدام دی. خپل هم داس ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زی ته ورسیږي، مګر دا چې ماته زمينه نه ده برابر زمش مکول د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږو، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي. زمش مکول د سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي. دا که دلته زمینه برابره نه ده، دلته مو نه پرېږدي، نو موږ دې پرېږدي چې موږ د یو بل لار نه خپل هیلو ته ورسېږو. دا چې زموږ د هیلو د مړه کېدلو هره لاره بندی، نو دا خو ما دپاره یا د ټولو افغان نجونو دپاره ډېره دردواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري د افغان ځوانانو لپاره، هغو ته به تاسو خبرې څه وي چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړ چې طالبان ونیسي کړی مانی وګرځي؟
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړه وکړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړه وکړو. نو نه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو زمنګ یو محرم من سره منی کاغذ منګ وروري زمنګ پلاری یا زمنګ سی او بل شخص من سره محرم یو د سیو زمينه برابر کوم کول شو غو سره لاش زو کچی به محرم تک کنه د مخنیوي کیږي موږ کول لاش خو لز کرو کو نه غونه مډیا زیاته مننه دا وم کده زمينه کې من سره محرم مو سی دا بدی د خی
تاسو لوګ کسان نه سی ځوانان ته د سکالرشپ زمينه برابر وي څه غوښتنه لري چې تاسو ته هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیا وي چمتو کړی
بالکل دا هم ډیر د ویار زیاده چې د سی اشخاص ته د زمينه زده کړې لپاره کوښښ کوي نو ډیر زیاته مننه ونه کوم او دا کوم ستونزې په منځ کې دي کدې د حل لارې لپاره د زمينه مشان زمينه حکومت سره وغږیږي چې موږ لا شو خپل زده کړې وکړو نو دا به ډیر ښه وي
که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي کوم څوک چې سکالرشپ زمينه برابرې هغو ته هم اجازه ورنکړي یا ځوانانو ته انجونو ته دا بهانه جوړه کړي چې محرم نشته دا وضعیت همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی شي
بالکل دا خو په سلو زمونږ په زیان ده لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري یعنی د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرفت هم کړی ور یو ځای ته رسېدلو اوس ډېر زیات شاته لاړلو داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي نو دا چېره زمینه هره لار زمونږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به م په خوښۍ تېره کړي هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو هغه ټول لار زموږ په مخ باندې بدلېږي بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه د ګډوډ ماحول نه د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګرخونه یي نو دغه حل لاره ته جوړه کړي نو دا به ډېره ښه
بله تاسو څه پلان لرئ ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړئ څه پلان لري خپل هم ځان ته څه فکر کړئ
لکه موږ کوم خیالات لري کوم هیلم لري چې موږ بس زده کړه کوو خپل وطن ته به خدمت کوو د خپل وطن بچی به روزو موږ به یو ځای ته رسېږو هغه ټول زموږ هیلې خیالات د پتن له منځه لاړل خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادان نه پالنه چې درس لوستل یا درس ویل بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هغه هم ډېر زیات ناهیلي هیلېم خاورې دي خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو خو دا چې موږ هره لاره بنده ده موږ داسې زمینه نه لرو موږ داسې لاره نه لرو موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو ورشو خو بیا هم خپل کوشش کوو ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بېخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادان نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو یو څه زده کړو
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامته اوسئ
هیله کوم مننه کور ودان
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پانځي محصل دی وای د ته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول کډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لري چې ما آنلاین مخې ته راغلو او ما ورته سبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړل ده لا غیر هیڅ مې سبتینامه کړلو او پنتون مې شروع کړی اوس فعلا اتم سمستر کې ما او سره د خپل وظیفه م د کمپیوټر ساينس بخش کې وړم
درته وایي چې کله د دلته درس شو که څومره سانتیا مې درته برابر کړلې مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه
مشخصا د دې مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوندوي چې د څلور کالو فیسونه یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشیپو برخه هم ولا چې کوم قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي بیرته همدلته کار ترسره کوي خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړې
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خوښ هم کمپیوټر ساینس وو زه کانکور کې هم کامیاب شوی یم خو یو بل څانګې ته کامیاب شوی بیا می در قمر لاری خپل خوخ څنګه ترغلم کمپیوټر څنګه خپل زده کړم مختوړم
ځینی بنسټونه چې دغه امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمينه برابر کړي دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینه او مخ بندې دي چې بندې دي نارینه او ته ماس چندان شرایط نه دي برابر داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي
خو ډېر زیات متاثره دي ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې دلته خو افغانستان حالت داسې دي کله یو رقمي کله بل رقم ته صحیح نه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس رقم څنګه حالات را روان دي نو ډېر زیات تاثیر گزاره دی شخصا ز خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده ز تقریبا نه نوې کې فارغ شوم بیا یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا 200 زلاړه خو چنل تز ما کورم او مسولیتونم را پسې زیاتو کارم نو زمان شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مختبو زم نو د ټول لپاره ډیر زیات متاثر دی ز چې کله راغلم دلته د جلال آباد او د ماحول سره فرق کم کوي نو ز ډیر زیات خوشاله شوم قمر ته تلم او تیرم تلم ورسره مې څنګه 2000 وظیفم پیدا کړل چې ما د شپې شیفت کم کار کاو په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د ګرافیک ډیزاینر کار کاو بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی یعنی قمر سره یې کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي مونږ سره وظیفه ترلاسه کړي نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیر بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاک غږیږي
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه او محدودیتونه لري پانتون پړغو بیا د 2 طبي انسټیټیوټونو کې دولت خو اجازه لري هغه هغه برخه ته معرفي کوو ځوانان کمپیوټر ساينس اقتصاد انجینری او ژورنالیزم په انځو کې هغه معرفي کوو د بخپل پروسه لري اوس د سپتنم پروسه جریان لري نو په سپتنم پروسه تړل کیږي هغه وروسته به دوی ازموینه اخیستل کیږي ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کوو خويند انسټیټیوټونو ته او هلکان پانتونونو
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي یعنی به هر هیواد ته نه دي
بله بله د داخل د افغانستان کې دي او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري اقتصادي ستونزې لري هغه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې په خپل وس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړي او کېولې لوړ زده کړي دوی هلي دغه لپاره اصلا دغه ډول ځوانان لپاره دا شوې دي کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري مثلا کانکور کې مغوي وخی نتیجې ته نه دي رسیدلي دغه ناسم اقتصادي وضعیت دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي تر څو دوی لوړ زده کړو کې فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دین مخکې موږ تقریبا 3 کال مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل الحمدلله ډیره کامیاب و اوس لکن په اووم سیمسترونو کې د ژوند کې کافي بدلون راغلی ده په خو ځینو کې اوس دندې وظیفې لري نو دغه اړتیا او ضرورت په کتو سره یعنی یو ډیر بنیادي بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمينه نه ده برابره په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه په دې مخه دا کار کړی ده او که راته ویلی سي چې په دې کې هدف څه ده
دقیقا کومه مسله چې تاسو یې د کړم همدغه هدف اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا تونز لري مشکلات لري د دوی لاسنیوي او سي په زده کړې برخه کې مګر د هواد د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخه همدا ده دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري فقط د لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي هغه ځوانان چې دغه هیله لري چې لوړ زده کړي او کولی نسی کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ په مونږ به همدغه ولایتونو کې له معتبر خصوصي پانتونونو سره مقرردادونه کړي یعنی د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پانتون د رڼا پانتون د مثلا مشهور ښه یعنی هغه د اعتبار شهرت یې ډېر ښه دی دوی 4 کاله ټول مصارف موږ ورکو فیسونه به موږ هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکو هغې نه وروسته به دوی فالو کوو دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي دوی ته به بیا ورکشاپونه دوی ته سیمینارونه دوی ته آموزشي دورې دوی په انټرنشپ باندې بېرته په قمر کې کار کول دغه زمینې به مرتبه برابرو ان شاء الله سے پلان
دا مصارف دي دو ځوانانو قمر بنسټ لخپل شخصي بودیجې نه ورکي
موږ دغه دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورت کوو خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپل مثلا ځوانانو ترمنځ خصوصا بهرمیشتو ځوانانو باندې بیا از موږ غدای هغه دا ډول ځوانان سپورت کی یو د کم برخه مرسته دغه ډول ځوانان مونږ کی ولی لدی ورحخوا موږ په بهر هیوادونو کې غل رو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیریه انجوګانې دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل ورکړی چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت ده اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلی سي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې دی بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي او درې نیم کال وړاندې هغوی اوس ماشاءالله قمر کې دنده ترسره کوي یو ښه اندازه معاش اخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول ورسره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړی الحمدلله د غوی له خو هم تایید شوی ده نو ډېرې برخه ځوانان غوی سپانسر کوي ځینې برخه به مونږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډېره وغځو یعنی شاید را روان سیمستر کې هم سه 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا دا تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو که څه هم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي هغوی کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسایل موږ ورکو هغه پروسه جریان لري دغه ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه ته داسته
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکي یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه د سی یو څه وړاندې کوي چې مثلا ارڅوک خپل ملګری خپل خپلوان وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه په فایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټولو ته ایمیلونه کوو زنګونه هو دوی بره غواړو موږ به یو عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په هماغه ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا هغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه به له مکتب فارغي بیا به راځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکي او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف سری د پاره ستا پلان څه ده مثلا د سه ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په غی سره موږ دا معلومات سو چې په واقعي معنا د غزوان ذهنیت څنګه ده فکر څنګه ده د کولای شي چې پرختیا د په ژوند کې بدلون راسي مثلا دا پرختیا مستحق ده کنه دی لدی مخ کې باید دونه وکم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک موږ شیر کړی دی د کوم لینک ته لاره چې ځوانان سبتنام ونوم لیکنه کوي الته موږ ځینې د سه سوالونه یا ځینې د سه اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په غی سره موږ دا معلومول سو چې څوک مستحق دي څوک نه دي څوک باید انتخاب شي شارت لیست شي موږ سره مخکلاست ان شاء الله قمر بنسټ یو خمخینه لري په افغانستان کې ډېرې دوستان ته معلومه ده یو تیر تجربه هم لرو موږ څلوېخ کسان ماليزیا ته هم لګلیو هلته مو د البخارا پونتون سره زمون قرارداد شوی او الحمدلله غزوانان به کابل کال ته فارغيږي هلته ډېر ښه لاسته راوړنې لري د پونتون په فعالیتونو کې ډېر ښه ونډه اخلي زمون د افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډیر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو ان شاء الله چې دا ډیر واضح دي.
بله که درته وایي چې انجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولای شي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډې له زده کړې څخه محروم دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولای شي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډیر امتیاز قائل د انجونو ته
دا ډیر مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا ده چې باید څومره پاملرنه ورسي څومره حق وسغه د دوی اساسي حق دی د دې پښتنې اصلا ځای نه پیدا کیږي یغوی باید په دې پروسه کې شامل وي یغوی ته باید زمينه برابر شي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې اما څومره چې موږ هغه اجازه لرو یغه څومره محدودیتونه په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړي سوال ته ان شاء الله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی ان شاء الله یو خفیصدي برخه موږ هم جنو ته ورکو هم د خويندو لپاره به ورکو په صحیح برخه کې صحیح برخه کې چې کوم پانځي د ټول موږ ورته انتخاب کړی دی نرسنګ د قابلیت د پروتز دندان دی یا استوماتولوژی چې ورته وایي لابراتوار برخه ده طبي ټکنالوژي دغه ټولې برخې ورته انشاءالله موږ ټاکلي او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي ایمیلونه کوي مسیجونه کوي زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکې نیسي او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي هغوی ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو وایئ چې مثال تاسو ویلې چې دو درې سوه کسانو ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو یا نجونو نوملیکنه کړې. له همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث او مرکې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح بحث دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده په دې اکله کړه نه واچوي؟ همدا اوس که ځوانان دي موږ او تاسو خبري اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لینک دی زموږ د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک دور باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي. ټول غسته همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، انفوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی سئ. په هر ځای کې یعنې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی سي چې نوملیکنه وکړي.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځی کی چیاست الله مومال او ملګری.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خبریگی. پا پایل که دلسم تولگی تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ وو، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو وو، دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي، د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سیندونه او شتمني، طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شاست څخه حاصل شوي دي چې د ایلامي واکمنۍ سیاسي مرکز وو، ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واک ته رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فتحسو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل، د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او د ډبرو پر مخ د انزورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودي. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودې. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه و، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کېده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قرباني هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابیږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خداد له مغان یا زردشتي روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خداد پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خداد د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه ایستل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښه اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافات چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودی او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لاره یوه کې او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراو النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړوونکي وه د هغو سره جنګ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مړکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ده ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه له منځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسله کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنی په باره کې لنډ معلومات حاصل کړو، او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې، او د دې تر څنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. راز لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1390 کاله پورې وه. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی، او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، او دغه تر څنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړله. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې ته واړوي، او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي، او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي، او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او دا رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه همداسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي، او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي. نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي، د هغو لپاره خاص یونیفورم موجود و، او د دې تر څنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی و چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپاک او بارود تولیدېدله. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و، چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي، او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي، او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل، و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه تر څنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم،
یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.